السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 12 نیټه چې د 2018 میلادي کال د می د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا د څارونکو ادارې سیګار لخوا د افغانستان په قلمرو د حکومت او طالبانو د کنټرول په اړه ورکړل شوي فیصدي نه مني، او افغان چارواکو پاکستان ته په نږدې راتلونکي کې د اجرایي رئیس سفر تایید کړی دی. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د تروریزم پر ضد د مبارزې پر روانو هڅو د بحث لپاره دا اونۍ کابل ته ځي. له یوې نوې موافقې سره سم د امریکا د پوځ 2500 ترجمانانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکوونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د روانې اونۍ په پای کې کابل ته ځي. د ISI عمومي رئیس برید جنرال نوید مختار وروسته له هغه افغانستان ته سفر کوي چې د پاکستان د پوځ او پارلمان جلا پلاو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو پرون وویل ټاکل شوی چې د ISI رئیس له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزې مبارزې او امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. لته باندې یو کال رئیس د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې سړې شوې، خو کابل ته د پاکستانی چارواکو د ورستې یوې اونۍ سفرونه کوي چې دوه هیوادونه غواړي په خپلو کې اړیکې ښه کړي. د پکتیکا ولایتي اداره وایي امنیتي ځواکونو د یو طالب قمندان په کور کې ډېره وسله او مهمات ویجاړ کړي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر د ملي اردو د کنډک د یو قمندان ډګرمن محمد ایوب له قوله ویلي چې پرون د برمل ولسوالۍ په یوه سیمه کې د یو طالب قمندان په کور کې د ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د یو وسلو یوه زیرمه کشف او ویجاړه شوه. په خبر کې راغلی چې د طالب قمندان صورت خان په کور کې زیاته اندازه وسلې، مهمات، بیټرۍ، لاسي بمونه، ماینونه او ریموت کنټرولونه موندل شوي چې وروسته والوزول شول. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د څه باندې 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2 قراردادونه تصویب کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو د کمیسیون لخوا په منظور شویو قراردادونو کې د څو دولتي ادارو لپاره د وسایلو برابرول او همدارس د سړک جوړولو او برېښنا رسولو پروژې شامل دي. د ارګ خبر پاڼې د منظور شویو قراردادونو ټول لګښت 6 میلیارد 250 افغانۍ ښودلی. له یوې نوې موافقې سره سم 2500 نورو افغانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزې ورکول کیږي. د هغه پروګرام له مخې چې د متحدو ایالاتو د کانګرس له مرکزیانو سره موافقه پرې شوې، 2500 افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال د امریکا د حکومت لپاره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، د یوې پروسې له بشپړولو وروسته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بشري حقونو د څار ډله وایي تازه نښې ښیي چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې له داسې موادو کار اخیستی چې اعصاب سخت زیانمنوي. د دې ډلې په راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي د سوریې په خان شیخون سیمه کې د اپریل د 14 نیټې په برید کې چې نږدې 100 تنه یې ووژل له همدې ګازه کار اخیستل شوی و. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ یادونه کړې چې د سوریې د حکومت ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول بشري ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا اداره وایي د پیښې په سیمه کې څېړنه ونه شو کړی، خو له 6 شاهدانو سره یې خبرې کړې او هغه ویډیوګانې او عکسونه یې څېړلي چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخت اندېښنه ښودلې. د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو له 3900 زیات حکومتي مامورین له کاره لرې کړل. دا کسان د اردوغان پر ضد په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زاین راد الحسین پرون په ژنیو کې وویل باید په ترکیه کې ټولې برطرفۍ او نیونې په اصولو برابرې وي. د شنبې او یک شنبې په ورځو 4000 مامورین برطرفه شول چې زر تنه یې د عدلیې وزارت مامورین دي. د دې کسانو شمیر دومره زیات دی چې ګمان نه کېږي د تور لګولو او نیولو پروسه به معیاري وي. د تیر کال د جولای د میاشتې له ناکامې کودتا وروسته په ترکیه کې تر 1,00,000 زیات کسان په حکومت او خصوصي سکتور کې له کارونو ګوښه شوي دي. او وروستی خبر په پاریس کې د کارګر د ورځې په مناسبت په پراخو اعتراضونو کې درې پولیس سخت ژوبل شول. یو پولیس له مظاهرهچیانو سره د اخوډب په لړ کې سوځېدلی او نور دوه ټپیان شوي دي. یو شمیر ځوانانو پرون په پاریس کې د مظاهرې په لړ کې په بوتلونو کې بل کړی اور د پولیسو لور ته غورځاوه او پولیسو د مظاهرهچیانو پر ضد له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دا اعتراضونه په داسې حال کې وشول چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ته له یوې اونۍ لږه موده پاتې ده. د روانې مې میاشتې په 8 نېټه به فرانسویان د مارین لوپن او ایمانویل ماکرون ترمنځ یو د ولسمشر په توګه غوره کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار ادارې هغه راپور ردوي چې وایي افغان حکومت د هیواد په سلو کې پر شپېته قلمرو ولکه لري.
زموږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زموږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته.
د حزب اسلامي د یو شمېر وبخې بندیانو خوشې کول په نامعلوم دلیل ځنډول شوی دی. اجرایه ریاست تاییدوي چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي. پرون چې د کارګرانو نړیواله ورځ وه، په مزار شریف کې هم یو شمېر کارګرانو خپل د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې خبري مجلې تر پای را سره وسی نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد پر قلمرو د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه د امریکا د یوې څارونکې ادارې لخوا ورکړل شوی فیصدی نه مني. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په تازه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو دریو میاشتو کې له 50% څخه 80% ته لوړې شوي او لانجمنې سیمې له 33% څخه 90% ته لږې شوي دي. دفاع وزارت وایي چې طالبان چریکي جګړې کوي خو سیمې یې په ولکه کې نه دي. په دې اړه نور حال د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتني راپور کې ویل شوي چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی، خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان 11 ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري، خو د افغانستان حکومت 9 ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 136 نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وای طالبان نه ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل،
افغانستان کې څلور درې ولسوالۍ ټول فعال دي، زمونږ ټولې ولسوالۍ فعال دي، تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي، نو څو فیصده خاوره به د مخالفینو په لاس کړي، څو دغه فیصدي ګانې چې څوک خپري او څوک یو فیصدي ښیي څوک بله فیصدي ښیي، دا زه یو هم نشم منلی. تاریخي جګړه ده، په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي، نو دا په دې معنا نه ده چې هلته مخالفینو حاکمیت دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې نه ویشت ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړی ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډېرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تېر کال طالبانو د شپږو ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی و چې له حزب اسلامي افغانستان سره د مخکینی موافقه لمخې پرون د دې ګوند نه شپېته تنه بندیان خوشی شي، خو دا کار د دواړو خواوو ترمنځ د مخالفت له کبله وځنډېد. حزب اسلامي وایي حکومت په وروستۍ شېبه کې د یو شمېر مهمو بندیانو نومونه د هغو نه شپېته بندیانو له فهرست څخه وایستل چې د شوې موافقې له مخې باید خوشی شوي وای. د حزب اسلامي د دفتر سرپرست مشر نادر افغان چې د بندیانو د تسلیمېدو لپاره په لچرخي زندان ته تللی و خبریالانو ته وویل د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د دې کمیسیون د مشرې سیما سمر د مداخلې له وجې د دیارلسو بندیانو نومونه له فهرست څخه وایستل شول. افغان وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د دوی خبرې پیل شوې دي. حزب اسلامي وایي چې د دې ګوند ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي. د ګوند یو ویان پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ټولو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه، خو راځي واورو چې آیا حکومت د سولې له موافقې سره سم د هغو بندیانو د خوشی کولو صلاحیت لري چې محکمه حکم پرې کړی وي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي لال د بندیانو د خوشی کولو په اړه د اساسي قانون پر احکامو رڼا واچوله.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنی د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دي جرم ونه لري او د چا دعوه پرې نه وي، نو هغه د اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي او د زندان نه خلاص کړي، نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي. دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی.
پارک مثلا سرچینې ویلي دي چې ولسمشر دا فرمان لاسلیک کړی دی، د هغې نه وروسته به مثلا د دغه کسانو ستنول بیرته فکر کوي چې لاملونه به څه وي؟
دا خو حکومت مسئله باندې نه دی لوستلی چې د بندیانو په حالوان باندې کومه نوه بندیان به د حزب اسلامي پرېښودل کېږي، چې آیا په حقوق الله داوو کې دوی محکوم شوي وي هغه به خوشي کېږي، او که حقوق الله دي کې چې محکوم دي او د حزب اسلامي غړي دي هغه به هم خوشي کېږي. یعنی هغې ته موږ جنایي بندي ویلی شو، هغه هېڅکله په دغه حکومت لاندې نه راځي، او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغسې یو بندي دي هغه باندې حکومت دي داوه وي هغه دي خوشي کړی شي. خو دا د حکومت د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکتل شي چې په هغې کې څه ذکر دي.
بلې لا چې ما وروستۍ پوښتنه هغه ده چې فکر نه کوئ د ځینو خواوو او کړیو د دباو له امله شاید دغه زندانیان نه خوشي کېدل ماتل شوي وي او دوی نه وي خوشي شوي؟
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي، ځکه تر دې حده پورې زمونږ دا واک چې دی هغه زمونږ خپل نه دی. او هغه کله د کورنۍ مصلحتونو او د فشارونو په اساس، کله د بهرنیو مصلحتونو فشارونو په اساس باندې دغسې پیښې ممکن دي چې وشي.
د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. دا وخت د سهار 8:15 دي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر بریډ جنرال نوید مختار د روانې اونۍ په پیل کې کابل ته ځي او ټاکل شوی چې له افغان چارواکو سره به پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د پکتیکا ولایتي اداره وایي امنیتي ځواکونو د یو طالب قمندان په کور کې ډېره وسله او مهمات ویجاړ کړل. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د څه باندې 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 2 قراردادونه تصویب کړل. له یوې نوې موافقې سره سم 2500 هغو افغان ترجمانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزا ورکول کیږي. د بشري حقونو د څار ډله وایي تازه نښې ښیي چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې له داسې موادو کار اخیستی چې اعصاب سخت زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخته اندېښنه ښودلې. د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د روانې اونۍ په پایل کې تر 3900 ډېر حکومتي مامورین د اردوغان پر ضد په نامه ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره ګوښه کړل. او په پاریس کې د کارګر د ورځې په مناسبت په پراخو اعتراضونو کې پرون 3 پولیس سخت ژوبل شول. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم سالم محمد سالی ته غوښتي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړي.
امریکایي بلومبرګ خبرونې په خپل هغه مطلب کې چې پرونې خبر کړي، د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګار پر وروستي راپور تبصره کړې ده. بلومبرګ د راپور هغې برخې ته پام اړولی چې د افغان قواوو او ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي راڅرخي. د لیکنې په حواله، د افغان قواوو تلفات په داسې حال کې ټکن ورکوونکي حد ته رسېدلي چې ملکي تلفات هم تر حد لوړې دي. د بلومبرګ په لیکنې کې د سیګار په حواله ویل سوي چې تیر میلادي کال د ملکي افغانانو مرګ ژوبله 1000 او 438 ته رسېدلې وه. دا له 2009 میلادي کال راهیسې چې ملګري ملتونه دغه ارقام ثبتوي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. په لیکنې کې د افغان پوځیانو د تلفاتو په تړاو ویل سوي چې یوازې د روان میلادي کال په 6 اونیو کې 808 افغان پوځیان وژل سوي دي. ډیلی کالر خبرونې بیا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې یا سیګر د راپور پر هغې برخې تمرکز کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو په باب ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په داسې حال کې زیات سو چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم روانه وه، او امریکایي کمپنیو ورباندې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي. ډیلی کالر د سیګار په حواله د خپلې لیکنې په دوام زیاتوي، په 2018 میلادي کال د تریاکو تولید 43% زیات شوی دی. په لیکنې کې د سیګار راپور ته اشاره شوې چې پکې ویل سوي ناوړه امنیتي شرایط، د سیاسي هوډ نشتوالی، او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت غیر موثر مدیریت تیر میلادي کال د کوکنارو د کښتونو د اړولو چارې اغیزمنې کړې وې. ډیلی کالر خبرونې لیکلي، د تریاکو کاروبار د وسلولو طالبانو د مالی سرچینو شاوخوا 8% برخه جوړوي. امریکا خبرېدونکي ورسپانې ابزرور هم په خپله پرونی ګڼه کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، د امریکا ولسمشرانو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله د پوځي ځواک د کارونې مسله مخې ته راغلې پر ډېر قوت ټینګار کړی دی. په وروستیو کې ډونالډ ټرمپ بې له دې چې د کانګرس د تصویب هڅه وکړي، د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بمونو مور په نامه ستر بم د داعش پر سمڅو وکاراوه، او تر دې مخکې په سوریه کې پر یوه پوځي اډه بمې حمله کړې وه. د ابزرور په لیکنه، خو د امریکا د اساسي قانون له مخې د جنګ د اعلان صلاحیت کانګرس لري، او ولسمشر ته دا واک ورکول سوی چې د وسلولو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه هم عمل وکړي. په لیکنې کې یوه جنجال پرونکې موضوع دا شول سوی چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې د کانګرس د جنگ له رسمي اعلان پرته پوځي قوت وکاروي؟ ورسپانه پوښتنه کوي که هو نو د صلاحیت دا حدود څومره دي؟
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست تاییدوي چې عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي. د اجرایه ریاست ویان ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوي په بلنه هغه هیواد ته ځي. د پاکستان 15 کسیز پارلماني پلاوي د کابل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو او مشرانو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر غني سره وکتل. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده. مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایي رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه، خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله. د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې، د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي ټاکل شوی وه چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جګپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثبات افغانستان او باثبات پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ. د سیاسي چارو یو شمېر افغان نظر خاوندان لا هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر سیاستونو شک لري او وایي چې پاکستان پخوا هم له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو مقطعي هڅې کړې او په دې ډول یې وخت ضایع کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د بلخ ولایت د کارګرانو ټولنې پرون په یو لاریون کې په ټولنه کې د کاري فرصتونو او عدالت د نشټوالي په وړاندې اعتراض وکړ. د ټولنې غړو د ملي یووالي حکومت د کارګرانو ژوند ته په بې پامۍ تورن کړ او خبرداری ورکړ چې که وزګارو ځوانانو ته د کار امکانات برابر نشي، دوی به د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. له مزار شریف نه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه تفصیل اوروي.
د بلخ د کارګرانو ټولنې غړو په هیواد کې د امنیت د نشتون د کار زمینې د نه موجودیت او د ټولنیز عدالت د نه حاکمیت په خاطر د ولایت کې لاریون وکړ. د احتجاج کوونکو شمیر چې لسګونه تنه وو په مزار شریف ښار کې د لاریون په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت پر بې کفایتۍ تورن کړ او له حکومت څخه په ټولنه کې ټول اتباعو ته د سولې او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتونکي شول. هغوی د موږ کار غواړو او موږ کور غواړو د شعارونو په لیږدولو سره خپل لاریون ترسره کړ. دا کارګران د خپل ژوندانه عمده مشکل دوی ته د کار زمینې نشتون او کورنۍ ته یې د نفقې نه پیدا کېدل بولي. په دې لاریون کې یو شمېر ګډونوالو کارګرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مو هر خانه یک مثال ده نفر نفوذ نانخور داریم، خرج یکی کارگری نیست، میریم سر چه کارگری میکنیم. گفتن کارگری هم روز دو ساعت رو پس بعد روز پیدا میشود بعد روز پیدا نمیشود.
از دولت خوش نیستیم، اما تو کار پیدا کنه با ما حالی کار مساعد نکدن.
هفته دو روز من خودم از ایران هفته دو روز کار میکنم، هفته دو روز کار میکنم، یا دو نیم ساعت یا سه ساعت. از دولت خوش نیستم، خوش نیستم.
د بلخ د کارګرانو اتحادیه مشر محمد حسن کامران وایي که دولت د بیکاری د ختمولو په خاطر کار ترسره نه کړي او د وزګارۍ کچه ټیټه نه کړي، په تیره بیا ځوانانو ته د کار موندنې زمینه برابره نه شي، د ډیر فقر او د بد اقتصادي وضعیت د حاکمیت له امله به دوی د دولت له مخالفو وسلوالو سره یو ځای شي. هغه وویل د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره توقعات او هیله مندۍ ډېرې وې، خو د وخت په تېرېدو سره حکمرانانو او د حکومت مشرانو دا ونه شوای کړی چې ملي اقتصاد ته وده ورکړي او ورځ تر بلې د بیکاری کچه لوړیږي. هغه زیاته کړه:
از دولت د قدم اول کار میخوایم، از دولت
لا دولت څخه په لومړی قدم کې کار غواړو، لا دولت څخه غواړو چې فابریکې دی فعال کړي، او که دولت د خلکو او کارګرو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، ډیر شمېر ځوانان چې اوس وزګار دي دوی به هم له مخالف وسلوالو سره یو ځای شي. په داسې حال کې د بلخ د کارګرانو ټولنې غړي د کاري فرصت د نشتون له امله احتجاج کوي چې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره لدی چې د بیکارۍ زیاتوالی تاییدوي او وایي چې هڅه کوي ډیر شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړي، په عین وخت کې تاییدوي چې د ولایت کې سلګونه بهرني کسانو ته د کار جوازونه ویشلې دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالمالک دی، هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی.
په لشکرګاه کې د میوو په برخه کې کومې میوې ډېرې مشهورې دي چې خلک یې یادوي او ستاسو په اصطلاح نامې دي؟
لشکرګاه کې مختلف ډولونه شته د میوو په بخش کې، هغوی کې انګور دي، هندوانې دي، خټکي، همداشان انار، همداسې خام خام سیبان، مړې هم پیدا کېږي هلته، او غلې دانې خو هم زیاتې دي، هماغه هم زیات بخشونه لري لکه جوار، غنم.
ډېر مشهور میوه پکې کومه یوه ده په لشکرګاه کې؟
لشکرګاه کې مشهوره هندوانې مشهورې دي، البته هندوانو تر څنګ خټکی هم ډېر ارزښت لري همالته.
دغه د مشهورتیا علت په څه کې دی؟ ولې ډېرې مشهورې دي؟
مشهورتیا علت همدا دی چې همالته د هلمند د سیند تر غاړه همدا ریګي سیمه چې ریګي مځکې چې دي، هماغه ډېر حاصلخیز د هندوانو په بخش کې، هماغه هلته هندوانې ډېر حاصل ورکوي، زیات حاصل ورکوي او ډېرې خوږې هم وي. د دې تر څنګ د هماغه د سیند تر غاړه په غاړه کې هماغه ریګي مځکې چې ډېر خلک همالته مځکې به البته هندوانې کوي، ځکه بل وجه یې دا هم ده چې هلته اوبه زیاتې دي پریمانه.
کله چې هلته هندوانې تولید شي بیا یې نورو سیمو ته لیږي که نه همالته مصرفېږي؟
زیاتې همالته مصرفېږي، ځکه هلمند ولایت نسبتا نورو ولایتونو ته چې مرکز ته راوړي هماغه شی لاره ډېره ده، همالته خرابېږي لارې باندې، نو ډېر همالته کارول کېږي. په لشکرګاه کې کله چې همدا د میوو وخت وي، له هندوانو وخت وي، زیات همالته خرابېږي، ځکه مارکېټ نه لري، همالته لاره نشته چې مرکز یا نورو ولایتونو ته راوړي، خو لږ لږ راوړل کېږي همدا نورو ولایتونو.
هغه تورې هندوانې دي که نه کوم ځانګړی ډول لري؟
نو ما زرغون رنگ اندوانی دی یو خداسی گرد شکل لري ما شمالي ولایتو کې دی هلمند کې بیا بیل ډول دی په اندوانو زنګړی هم دا دی چې یو زیات لوغټیږي بل خوږه وی زیات رنگ هم ډیر سور وی هم دغه زنګړی
زموږ غاګل آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو لدې پزړه پوری خبرات سره د دې خبري مجله پایته ورسیدو. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې د بلی نیم ساعته خبري مجله د وړاندې کولو لپاره سرور صاحب
سلام او صبح خیر تکل صاحب.